تاثیر لري پر حافظه باندې، بد تاثیرات لري د حافظې له ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
د نور الله په نوم یو معتاد وایي، د نشو له امله مې حافظه ډېره کمزورې شوې ده.
عسکر راغله، عسکر ټوپک رانه واخیسته، د هغې نه پاسې چې یوړمه محکمه مو وشوه، محکمه کې شپړس کوله جل رکو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوندی.
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت د بدیلو پروګرامونو په برخه کې له دوی سره مالي مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له حکومت سره د کتنو په لړ کې په وروستۍ غونډه کې له امریکایي هیئت سره د کوکنارو د کښت د مخنیوي، بدیل معیشت په برخه کې د مرستو او معتادینو د درملنې په اړه خبرې کړي دي. د کرهنې کارپوهان د کوکنارو د کښت بندول په امنیت او سیاسي ثبات پورې تړلی بولي او زیاتوي چې لنډمهاله پروګرامونه په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې نږدې یو کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له نظامي او سیاسي حضور پای ته رسیدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د واشنگتن مستقیمې مالي او تخنیکي مرستې هم بندې شوې. اوس طالبانو حکومت هڅې پیل کړې چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر بنسټ واشنگتن دې ته وهڅوي چې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل په قطر کې له امریکایي هیئت سره د مولوي امیر خان متقی په وروستۍ غونډه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي، د کوکنارو د بدیل معیشت پروګرامونو او محتاجینو د درملنې په اړه خبرې وسوې.
په دې هم بحث وسو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو او د بزګرانو ته د اصلاحي تخمونو په زراعت کې د کاریدونکو وسایلو او نورو مهمو اسانتیاو په رامنځته کولو سره له هغوی سره همکاري وکولای شو.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېرې پیسې ولګولې. د دې مرستو ډېره برخه د بدیل معیشت او معتادینو د درملنې په پروژو کې مصرف شوه. که څه هم واشنگتن د تېر شمسي کال د 1/3 له 3/4 نیټې څخه د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ودرولې، خو اوس هم د بدیل کښت په برخه کې د ځینو پراختیايي پروژو مالي لګښت ورکوي. د زراعت متخصص ایوب رفیقي وایي چې له یوه جامع او پراختیايي پروګرام پرته د کوکنارو د کښت بندول بریالۍ لاره نه ده. ښاغلی رفیقي د کوکنارو د کښت بندولو لپاره په افغانستان کې د سیاسي ثبات تر څنګ د زراعت او اوبو بنسټونو رغول هم خورا ضروري کار بولي.
تلیا کوم مسله بینالمللي مسله ده، د حکومتو په سطحه باید دا وڅېړل شي. سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت شته. دوهم، یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو، د مځکې سره تړل شوې خبره چې دا هغه اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 30 کال جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه د منځه ولاړنه.
په افغانستان کې له معتادینو سره د درملنې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو د مالي او تخنیکي مرستو له بندېدو سره سم د ډېری بهرنیو تنظیم کوونکو ادارو فعالیتونه هم ودرېدل. کله چې دا بهرنۍ ادارې له افغانستان څخه ووتلې، د معتادینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېری مرکزونو فعالیتونه هم ورسره کم شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت اجازه په بدل کې له هغوی څخه رشوت اخلي. د روزګان او هلمند ولایتونو ځینو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې قومي مشرانو د طالبانو له ځایي چارواکو سره موافقه کړې چې د هغوی د کوکنارو د کښت نه اړولو په صورت کې به دې چارواکو ته څه اندازه تریاک ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه پر خپله پریکړه ټینګار کړی و، خو د بزګرانو د دې تازه تورونو په اړه یې څه ونه ویل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوهنی کېږي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوهم فصل کرل شوی او تر اوسه یوازې په هلمند ولایت کې دوه ځای د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې ځینې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه له دوی سره د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه سلیقوي یا د خپل خوښې چلند کوي. له دې بزګرانو څخه یوې ازادي راډیو ته وویل هغه ځمکوال چې د طالبانو له ځایي چارواکو سره انډیوالي او شناخت لري د هغوی د کوکنارو کښتونه نه اړول کیږي.
نومی خان محمد دی، په واشیر ولسوالۍ کې د تاریاکو یو کروندګر. شپږ زیرې په مو کرلې و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې. موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې وې رال بندې کړه. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدلي معاشات راته برابر کړی دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاتې دي، وروره چې واسطه نه لري هغه بس مات سول د غو دا ګرد بند سول.
په فراه، هلمند، بادغیس، کندهار، روزګان، کونړ، ننګرهار او کندوز ولایت په ځینو سیمو کې په یو کال کې درې ځله کوکنار کرل کیږي، خو اوس چې د نوي شمسي کال له پیل څخه تر دریو میاشتو ډیر وخت تیر شوی او د لومړي فصل تاریخ راټول شوی، تر اوسه داسې شمیرې نه دي خپرې شوي چې وښي په دې فصل کې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. غلام محمد د هلمند یو بزګر دی. دی د قومي مشرانو او طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ترمنځ یو موافقه یادوي. دی وایي د دې موافقې له مخې ځایي چارواکي د دوی د کوکنارو کښتونه نه ویجاړوي او بزګران د دې کار په بدل کې هغوی ته څه اندازه تریاک ورکوي.
بنځه جری په تاریخ کې کړی چې کمپاین شروع سو موږ مشرانو ته خبر ورکړي، هغه د طالبانو سره خبرې کړې دي، پر جری یو یو چاریاک تاریخ خواړي. اوس چا کښتونه ټول شوي دي او اوس اکثره بیا اوس ټولوي. پرون د ځم مسؤلین راغلي و، هغه چا چې تاریخ ټولول نو د هغو څه هم تاریخ ویوړلی.
د طالبانو حکومت سکل د حمل د میاشت په 14 نیټه خپل مشر ته منسوب یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی مواد جوړول او قاچاق منع شوی و. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې تازه ویلي چې تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو پر لیږلو اغیز نه دی کړی. دا چې ځایي چارواکي د رشوت په بدل کې بزګرانو ته د کوکنارو د کښت اجازه ورکوي، د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه څه نه وایي. خو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ویلي و.
داسې مورد څوک نشي په ګوته کولی چې هلته دې تریاکو کښت سوی. څو موده وړاندې ځینو ولسوالیو کې یو شمېر خلکو یو ځل بیا په دغه کښت په کرلو لاس پورې کړی و چې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا په دې عملیات وسوه، کښتونه یې له منځه یوړل شول او دوی ونیول شو او د قانون منګولو ته وسپارل شو.
د کوکنارو له کښت سره د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د سلیقوي چلند په اړه د بزګرانو شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې ویل شوي و چې نړۍ ته د نشئی موادو وړاندې کول او غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید پورې اړه لري.
ترنو اوریدونکو، وامو ریدل چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان پر ذهن د غنو ناوړه اغیزو ترڅنګ د هغه تمرکز له منځه وړي چې په نتیجه کې د موتات حافظه کمزوري کیږي او هیره ډیریږي. دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي، دا کمزورتیا له موتادینو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي او د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مولا ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پر حافظې د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه پوښتلی دی.
هغه معلومات چې انسان یې د پنځګون یو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځګون حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه مختص وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتیږي چې پر هغوی باندې تمرکز وسي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتیږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتیږي.
په نشو باندې د اخته کسانو حافظې ولې کمزوري کیږي؟
په مخدره موادو روږدو کسانو کې د حافظې د ضعیفوالي سبب د توجه یا تمرکز خرابوالی چې مخکې ما ورته اشاره وکوله، یعنی دغه کسان نشي کولی پر یو حالت، پر یو شی باندې په دوامداره توګه خپله توجه وساتي. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه یا تمرکز ونیسي، هغه شی په حافظه کې نه ثبتیږي. نو پر ټولو هغه کسانو چې هغوی د مخدره موادو څخه استفاده کوي، توجه خرابي، یعنی د توجه تداوم پر یو شی باندې دوی نشي ساتلی. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تداوم ونیسي، هغه شی حافظه کې نه ثبتیږي. نو په دې خاطر باندې دوی حافظه ضعیف.
انسانان اودمحاله او لنډمحاله حافظې لري، نشئی مواد کوم حافظه ور کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد پر لنډمحاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نسی کولی سی یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتیږي. یعنی نشئی مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دوی خرابیږي. یعنی د شی ثبتولی نسي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه تمرکز خرابوالی دی.
کوم ډول نشئی مواد ډیره حافظه کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد د حافظې د ضعیفوالي سبب ګرځي. ولې؟ نظر د دې نوعیت ته په کتو سره، هغه مخدره مواد چې ثقیله مخدره مواد ورته ویل کیږي، لکه تریاکو، هیروین او پودر، د هغوی اثرات پر حافظه او توجه باندې یا پر تمرکز باندې نظر سګریټ او چرسو ته زیات دي. نو کوم مخدره مواد چې زیات توجه تمرکز خرابوي، هغوی په زیاته اندازه باندې حافظه خرابوي، یعنی د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
په معتادینو کې د کمزوري حافظې نښې نښانې څه دي؟
بس همدغه نښو نښانې دي چې دی نسي کولی چې په کوم حالت، په کوم فعالیت، په کوم مجلس کې دی ناست وي، دی توجه پر هغه حالت، پر هغه فعالیت او پر هغه مجلس باندې وساتي. دی د توجه پاشلی وي، دی د توجه پراګنده وي. نو په کوم مجلس کې چې دی ناست وي، د هغه مجلس اکثره خبرې او اکثره کوم فعالیتونه چې هلته ترسره کیږي، دی ورنه ناخبره وي. یعنی دی داسې مثال لري لکه داسې هېڅ په دغه مجلس کې، په دغه فعالیت، په دغه حالت کې قرار نه لري. نو دغه نښې نښانې دي چې د یو شي بار بار پوښتنه کوي، که دته هر څومره وویل شي چې داسې وکړه او داسې وکړه، بیا هم دی پوښتنه کوي. یعنی د ده توجه هغه وخت کې چې ده ته خبرې کیږي، د یو فعالیت ترسره کوي، د ده توجه په هغه ځای کې نه وي، بل ځای وي، توجه یې پاشلی وي.
تر درملنې وروسته، تر څومره مودې پورې په معتادینو کې د حافظې د کمزورتیا اغېزې پاتې کیږي؟
یو معتاد کس کوم وخت سي مخدره مواد ترک درې څو وخت ته پوري لده سره د مخدره مواد د ترک اعراض او علائم یا نښې نښانه موجوده وي، هغه وخت سي د معتاد کس دغه د احتیاط نښې نښانه په مکمل توګه لمنځه ولاړ شي، یعنی دی صحتیاب سي، ورسره جوخت د حافظې ضعیفوالی هم لمنځه ځي، تمرکز یې سمیږي، توجه یې سمیږي، یعنی تر څه وخته پورې چې دغه د ترک اعراض علائم موجود وي د حافظې ضعیفوالی یا کمزورتیا هم تر هغه وخته پورې موجوده وي.
آیا پوهیدلی چې د معتادو پلرونو، امیندو او اولادونو په کومو ناروغیو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان، په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګوښي وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولای چې د خپل همزولو سره دوی راشه درشه وکي. او بل دا کیدای شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه را ټیټه شي، ضعیف ووسی، او همدارنګه دوی کیدای شي ډیر خشن ووسی، وقدی ووسی، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی، نو دوی آینده کې وقدی او خشن برخوردونه کیدای شي وکي. یو علت یا لامل دا کیدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، ا د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوی، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي. او یا کیدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کیدای شي په خپل ماشومان باندې شک وکړي. او بل دا ده چې خپل دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالت او شرم کوي، بیرون ټولنه کې وده نشي کولای. اکثره دا داسې فکر کوي چې کچیرته زه د ټولنې ته ورشم زما مزوري به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي، او ته د نشه یي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دی پس رف او د دې ودی مخنیوي کوي. بل اخر په راتلونکي کې د په غنو ناروغي چې مخکې مرته اشاره وکړه په غو باندې اخته کیږي.
آیا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې ورده د خوست ولایت اوسیدونکو نورلار په 15 کلنۍ کې معتاد شو. دی وایي چې په ښوونځي کې د نااهلو انډیوالانو لخوا لومړی په نسوارو، بیا په سګریټو، او وروسته په چرسو او ښیښه معتاد شو. نورلار زیاتوي چې د نشه یي موادو له امله په 14 کال بند باندې محکوم شو. دا چې نورلار ولې په بند باندې محکوم شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د نورلار له خولې واورو.
کارګاروما بسګاری مکوال از مکه به مکراله او درګی به مراوړل دا کار مکو سملګری مې وی چې غنه شکوله او بیا ما ته ویل داسه خواند کیدای و شما هم که شنو ور سره په وکړل چې کاش مې پروګه هغه خواند مې بخله کې پاتې شو او شه دغه دراسه پرې دی شو. اول مې نسور کول یې نه پاس مې 400 حال شهر سم به اتو چکاله چکولې 13 کلن به وما په پنځم ټولګي کې وم چې ما 400 کول ادول سم څه خپاره شو ما یې نه لري 2-3 کال کېږي، خو اوس ډیر افسوس کوم چې کاش کنه مې دوای کړې. په ځم ډیر کمزور شوی او دماغي سیستم نه رمه ګډوډ کېده. ما واد به مې خسته د ګردې څخه به ملګری را تراوړل. یاره په رس کې مې چې زر روپۍ ګټلې 500 به کورته ورکول، 500 به ما په نشه ورکول. یو خو یې ډنګر کړای ما، یو می اډیکا نه راي کړای دی، او بل چې ووم به نو حال ډیر با تاثیر بیر نه کو، سر به می درد کو، شیطان بره تا کور کې به می جنگ کو، د کور څخه به ډیر بیا کول ما به بان به مش پک ول کور ته به مزرنه تو جنگونه به ما کول د پلار سره. ما واد می نه پیدا کړی دا نشاو ما، یو رکان د خوب ګلایم خړلې و چارس نڅ کولې وی، و مکتب کې ناست ما د شپې به یو بجن نشو ما او ما ویل چې کتیاره د چر وته ما د سهار ته بج شوی و المر خطلا و و د غنا بعد بیا مل زمانه ونی اون څوک درانو یه وای ویل چې مقصد تیپاک دراکا تیپاک منو ورکو خدای زنګ و هلا و اسکر راخلا اسکر تیپاک رانه واغستو د غنا پاسې چې یو ما محکمه ما وشو محکمه کې شپړس کول جل رکو شپړس کول جل نه دویمه محکمه شپړس کول رکو یه خو خدای نه ورخ مده دریمه محکمه بیا درم یشته کړه یه خدای نه شه د لاس په ما دا غا تر شوی دی د باد اورزه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چه جبار چې په پوډر اخته دی نن څومه ده چې د مرګ او ژوند درک نهسته د هغه پلار ډیری هڅې وکړي خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیقه په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه ډیر اندېښمن دي دا چې اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړیا ته ولې داسې بېغمه ناست یې ولې د جبار معلومات نه کوې
ښځې لږ مې په ارامه پرېږده نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه
ته وایه چې یوازې ستا زوی دی
یوازې ته په غم کې
نو چې ته یې په غم کې ولې داسې ارام ناست یې
کومه دی چې ارام ناست یم ټوله ورځ پسې وګرځېدم
دا اوس راغلم ته مې دې پښو ته وګوره تڼاکو په سر اخېستي
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې
رادیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوند دی
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي تا بیا سم د لاسه خبره مرګ ته ودروله
صبر وکړه خدای مې ربانه دی پیدا به شي
تا خو به څه نه وي ورته ویلي
نه ما هیڅ هم نه دي ورته ویلي
دا خبره دې په څه پورې وکړه
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مره ور شوی وی له کوره تښتېدلی وی
کما ترټلی وای اوس به نه پوډری کېده دا ټول ستا د لاسه
مونږ زما د لاسه
ته خه خبره وی چې دی پوډری شوی دی خو دا خبره دی لما پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوس هم دا خبره لما پټه ساتله
نو چې خبر کړی به وای څه دې کول په سوچ خالق نه نشو نه راګرځه
یوازې خو سوټی نه دی
نصیحت مو مور دا کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خو آباد یسې غیبت یې کوې
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې به غیبت نه کوې وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه دي پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه کو دې وې خو ته دا راک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه هم د اوس پولیسو ته زم او پوښتنه ترې کوم
او خدای سمازی په خپل امن په ناو ساتي سمادا سپین سر ته وګوري او سوي مې پیدا کې خدای
کماندان صاحب اجازه ده
او رضا 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 دلته کاک
السلام علیکم کماندان صاحب
وعلیکم السلام کاک رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ها راته وایې چې څه مشکل لري
کماندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګرې ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته درګه زه د کتاب کې به وګورم خا جبار جبار درګه جبار ولاد اشرف دا دې پیدا شو
څه شي زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا عکس وګوره دا ستاسو دی
تر دې خوکه
دغه ده
بس همدغه دی همدغه خپل جوار دی قومندان صاحب خو ستاسو سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړې ده
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې
نه قومندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مه وینه
ولې تا خو ویل چې زما زوی دی
ما تل عزت ژوند کړی دی خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخکې ولاړ یم تر داسې زوی خو نه زویښه دی زه یو بدمرغه پلار یم
کاکا ته ولې ژاړې تا خو جرم نه دی کړی
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان.